شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان له تورزنه یو سخت جګړو وروسته د پنچیر د ولایت مقام ته ننوتل.
نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنچیر ولایت مقام ته داخل شول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیسته.
خو د ځایي مقاومت مسؤلین وایي دوی لا هم په سنګرونو کې دي او پنچیر سقوط نه دی کړی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې او د پاکستان ځینو ګوندونو کابل ته د آی اس آی د مشر پر راتګ اندېښنه ښودلې. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
طالبان وایي چې پنچیر ولایت پوره نیولی دی. د ملګرو ملتونو یو مقام افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کړې او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پنچیر ولایت په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوست. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار وختي په مرکز بازارک کې د والي دفتر د طالبانو لاس ته ولوېد.
یوازې د ولایت مقام ته مجاهدین تر سهاره پورې معطل ول چې لا نه و داخل شوي. نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنچیر ولایت مقام ته داخل شول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیسته.
خود مقاومت د جبهه سرچینې د طالبانو دا اداره دوی او وایي چې طالبانو پنچیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. دوی وایي چې د دوی وسلوال له هم مقاومت کوي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه د مشر احمد مسعود له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دی په یو خوندي ځای کې دی. د پنچیر ولایت د جګړو په اړه د خپلواکو سرچینو نظر تر اوسه نه دی معلوم، ځکه چې د ولایت مختلفو سیمو ته لاسرسی د اوس لپاره د جګړو له کبله امکان نه لري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره یې له د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. مارتین ګریفتس دا خبره پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکي او ورسره پلاوي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې کتلي دي. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو پلاوي د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بسپنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غونډه به د سپتمبر په 14مه د سویس په ژنیو کې جوړه شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د یو درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسېدلی. پیتر موریر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شویو د لاسنیوي له مرکزونو څخه لیدنه وکړي او یا به هم له خپلو همکارانو سره وګوري. پیتر افغانستان ته له رسېدو مخکې ویلي وو:
زه به د سره صلیب فعالیتونه وڅارم او هم به له افغانانو سره خبرې وکړم چې د هغوی لنډمهالې، متوسطې او اوږدمهالې غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږیږم څو دا یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له 40 کلنو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغونه کلونه کار غواړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وکړې.
باید له طالبانو سره خبرې وکړو، ځکه دوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له مؤسسو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو.
د جرمني صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد غواړي له هغو نړیوالو خیریه ټولنو سره هم مرسته وکړي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې پرمخ بیایي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي و چې له افغانانو سره د مرستو په خاطر به د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره اړیکه وساتي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره وګوري او مننه ترې وکړي چې له افغانستانه د خلکو په ایستلو کې مرسته ورسره کړي. قطر په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په وروستي پړاو کې د امریکایي وګړو او افغانانو په ایستلو کې چې بهیر د کابل له هوایي ډګر په الوتنو کې ترسره شو مهم رول ولوباو. ډیری دا کسان په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې په موقتي ډول ځای پر ځای شوي دي. امریکا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه پیل کړي او په کابل کې د خپل سفارت افغان کارکونکي چې اوس مهال امریکا ته د تلو لپاره تم دي هلته بیولي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د چارو مسؤول انتونی فاوچی وایي چې د متحده ایالاتونو تنظیمونکي به ډیر ژر اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد فایزر بایونتیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته هم اجازه ورکړي. هغه ویلي چې ښایي د دې واکسین د دریم دوز بهیر د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د فاوچی په وینا د مدرنا واکسین د تقویتي دوز ته د اجازې ورکولو چارې به یو څه وخت ونیسي. ښاغلی فاوچی ټینګار کړی چې د دواړو واکسینونو تقویتي دوزونه به خوندي وي، خو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې او نورو چارواکو بیا هم په دې اړه څېړنې پیل کړي دي چې دا مسله یقیني کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبان وایي پنشیر په بشپړ ډول نیولی خو د مقاومت جبهه یې دا ادعا نه مني. د طالب چارواکو له قوله وسلوالې نن سهار د پنشیر ولایت مقام ته دننه شوي او د دې ولایت ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي، خو هلته د مقاومت جبهه وایي د دوی جنگیالي لا هم په خپلو سنگرونو کې دي، خو د سختې جګړې راپورونه تاییدوي. په پنشیر له تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت بندوي او لومړنیو توکو ته د خلکو لاسرسی هم سخت شوی دی. تازه په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنشیر او دغه راز افغانستان پر وضعیت په اړه خبریالانو سره خبرې کړي دي. په کابل کې زموږ همکار د خبري کنفرانس او وروستي پرمختګونه تعقیب کړي. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. ستړي مشي، غرمه مو په خیر. که چیرته د ذبیح الله مجاهد له خبري کنفرانس پیل کړو، ممکن نوي خبرې او نوي مسایل پکې وي. څه وویل ښاغلي مجاهد خصوصا د پنشیر په اړه باندې؟
زګولہ مجاهد خبری کانفرنس د پنشیر له جګړې تربیره د بهرنیو سره پر اړیکو، له افغانستان سره د مرستو، د کابل له هوایي ټکر او همدارنګه د راتلونکي نظام د اعلان په اړه باندې وو. هغه د پاکستان د ای اس ای د درېس سفر ته هم اشاره درلوده، خو هغه د بزرګسته اشاره درلوده. لومړی مهم بحث د پنشیر د جګړې په اړه باندې وو. دی وویل چې پنشیر په بشپړه توګه تر خپل ولکې لاندې راوستي. کتام بدله قول چې پرون مازیګر د پنشیر ولایت ډیر سیمې نیولې، مګر د ولایت مقام دن نه چلوان دي لا پکې توګنو دی. تا وګن سهارې حال ته وسوال دن نه شو او پر پنشیر بش پر دوی والکا راغله. لکه غلی مجاهد د پنشیر د جګړې په اړه هم خپل سولاغ ویلې، اراده یې نه درلوده چې کینې جګړه وکړي. ولته ځنې وکړیو غوښتنې درلودې او د دې په خاطر باندې چې دا غوښتنې ډیر زیاتې د واک یو جزیري په توګه باندې مطرح کړي، ځکه ونه منل شوی او د دوی حق دا او د دې په خاطر چې د مرکز قومندي یا د مرکزي حکومت په وړاندې کوم ګواښ موجود نه وي، هلته یې عملیات وکړل او بالاخره دغه عملیات بریالي شول. د ملکي تلفاتو په اړه باندې د ډاډ ورکړه چې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی، خو جګړه کې د دواړو لوریو طرفه معلوم نشته. ما دقیق ارقام ورنه کول شي دوی لخوا څومره کسان وژل شوي دي او د هغوی لپاره څومره کسان وژل شوي دي. خو د اختار هم ورک چې نور څوک د افغانستان په هره سیمه کې له پنشیر پرته د مقاومت په نامه باندې یا تر خوای په بل نومونو باندې وسله پورته کړي او دلته د نظام پر ضد باندې جګړه راواخلي چې هدف یې خپل مرکزي حکومت و دوی به ورسره د دښمن په څیر باندې چلن.
بله، او نور کوم مسایل ته چې ښاغلی مجاهد اشاره وکړه کولای سي اوریدونکو ته پاړه معلومات ورکړي؟ مجاهد د ایسای د مشر دراتک پاړه او د غرض لنړیوالو سره د اړیکو پاړه څو وایي؟
دا درست د مجاهد یو برخه د پنشیر پاړه باندې چې زما ته اشاره ونه کړه، اغال ته د ملکی خلکو د ژوند پاړه باندې وچ مطرح شو چې لپیرو پنځو یا شپږ ورځو راځي هلته خلک په ډېر سخت حالت قرار لري. زه دا ومنله چې ټلیفون شبکې پرېږدي، برېښنا پرېږده، د خلکو لومړنیو توکو ته لاسرسی محدود شوی دی، خو نن یې وویل چې تر له همدانه نه چون لارې بېرته خلاصې دي او له ننه به هلته روغتیایي مرستې او د سربېره نور خوراکي او نور ټول مواد هلته ور ورسوي. دغه بل بحث د بهرنیو هېوادونو سره په اړیکو کې و چې دوی غواړي له بهرنیو هېوادونو سره ښه اړیکې ولري سو له افغانستان سره مرستې وشي. وروستیو کې د قطر هېواد، د اماراتو، د عمان، بحرین او یو شمېر هېوادونو مرستو ته هم اشاره وکړله او تر پای د ملګرو ملتونو د مرستیال سفر ته اشاره وکړه چې مولا برادر سره یې کتلي دي او ډاډ یې ورکړی دی چې افغانستان سره به بېلابېلو برخو کې به مرستو ته دوام ورکړي. یو مهم بحث یې د حکومت د اعلان په اړه باندې و چې په لنډو راتلونکو ورځو کې به دغه حکومت اعلان شي، خو څو ټکو ته یې نوره اشاره وکړه چې دغه حکومت په سرپرست دي، ځکه شاید اصلاحاتو ته زمینه برابره شي، اما د ټاکنو برخه یې دلته یې ورته اشاره دا درلوده چې ټاکنې د اوس لپاره نشته او راتلونکی سرپرست حکومت به بیا دا ټاکي چې ټاکنې کېږي او که نه کېږي. خدای مونږ ویل چې د دغه حکومت د اعلان کړه نیټه د دې اونۍ په جریان کې کومه ورځ ده. د کابل د هوایي ډګر په اړه باندې اشاره درلودله، وی ویل چې میلیونونه ډالر ځان اوښتي، اما د ملکي پروازونو لپاره دا چمتو شوی دی او د نړیوالو پروازونو یا الوتنو د لپاره به هم ډېر ډېر چمتو شوی. په دې برخه کې د قطر، ترکیې او یو شمېر نورو هېوادونو مرستې ته یې اشاره درلوده. کابل ته د جنرال فیض حمید چې د پاکستان تر ټولو استخباراتي لوړ پوړی چارواکی دی، د هغه سفر په اړه باندې ډېرې زیاتې پوښتنې وې، خو دوی ځواب دومره وویل چې د هغوی اندېښنه وه غوښتل یې چې دلته راشي سول له زندانونو د آزاد شویو بندیانو په اړه باندې چې ډیورنډ کرښې نه هغه اړه اوړي دا اندېښنه یې شریک کړه او غوښتل یې ویل موږ ته چې یو هوایي ډګر دوی ته یو ډول باندې د مرستو دپاره ور وسپاري چې دوی پکې مرسته وکړي. اما مجاهد ویل چې حکومت نه دی اعلان شوی، موږ له دوی نه وغوښتل چې کله حکومت اعلان شي او دغه مسایل به بیا هغوی ته ور وسپارل شي.
بله، ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې زموږ خبریال و چې د پنچیر د نیولو په اړه د طالبانو د ادعا او دغه راز د اړوند نورو مسلو په اړه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد د تازه خبری کنفرانس جزئیات راکول. بل راپور دا دی چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې ده. د سازمان په یو راپور کې وویل چې اروپایي ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې د هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بل لور ته د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپایي ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتېدلي او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپایي ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واچ خپل راپور کې د اروپایي ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دی را دي. جرمني ویلي که افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته له دې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایي ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلي عملیاتو پر مهال چې شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړ، څه باندې 1,30,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي لا هم لزګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستان ووزي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي 22 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې گیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بل لور ته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپله وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ خاطله ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دویم نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه دا بحث درته وړاندې کیږي. هله د چراسرې ووري موضوع هم اورستي پرمختګونه د پنشیر د ولایت نیول او د غراس د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړېدو لارې چارې دي. هله د چې دا بحث را سره تر پای ووري. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د اوبلن ګازو سوداګر او واردونکي د هیواد په لویو لارو کې د دوی د ټانکرونو د نه خوندیتوب او د غیر قانوني پیسو د اخیستلو له امله اندېښمن دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په ناسته کې نن یو شمېر سوداګرو او اوبلن ګازو واردونکو شکایت وکړ چې لا هم په لویو لارو کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي او ټانکرونه یې خوندي نه دي. سوداګر د نظام بدلون په وارداتو کې ستونزې، د اسارو په بیو کې لوړوالی، د اوبلن ګازو د بیو د لوړوالي لیلتونو یاد کړل. خو دوی ډاډ ورکړ چې د شازده سره اخلاصېدو او د اوبلن ګازو واردولو سره به نرخونه عادي حالت ته وګرځي. د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن بیا په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د اوبلن ګازو سوداګر او ټانګ لرونکي باید یوه اتحادیه رامنځته کړي تر څو دغه اتحادیه په مرکز او ولایتونو کې د اوبلن ګازو ورځنۍ بیې تنظیم او په سیمه ییزه کچه د بیو راپور هم وړاندې کړي. ښاغلی مومن له سوداګر وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته به پام پاید، د اضافه پیسو له اخیستلو ډډه وشي، کنه نو له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. سوداګرۍ خونه ژمنه کوي چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر اغا او نورو اړوندو مسؤلینو سره د ګډې همکارۍ په پایله کې به د یادو ستونزو د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په کابل کې د اسهارو د لوی مارکیټ سره شازده په پرانیستل کېدو سره صرافان د بانکونو لخوا د پیسو له محدودیت سره مخ شوي دي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې د 15% پیسو د ورکړې ژمنه کړې چې دا د صرافانو ستونزې نه هواروي. نوموړي وویل که څه هم سره شازده بیرته په نورمال ډول خپل کارونه پیل کړي، خو د بانکونو په اجراتو کې خنډونه او ټکنۍ حالت اکثره صرافان له ستونزو سره مخ کړي. تر دې وړاندې عامو خلکو هم د افغانستان بانک له هغې پرېکړې انتقاد کړی چې ویلي انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې $200 ورکوي. په کابل کې د سره شاهزاده له څو اونیو ځنډ وروسته د شنبې په ورځ خپل فعالیت پیل کړ. سره شاهزاده او ورسره نور ټول بانکي خدمتونه له تیرو دریو اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه درېدلي و، چې له امله یې خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کړې وې. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 514 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د اروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کړي دي، او یو شمېر اوسیدونکو یې ازادي راډیو ته وویل چې دغه موانیو ډیر ستونزې په خواره ولاړ کړې وی لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په بیلا بیلو نورو لوی خارونو کې هم د سړک د سر هغه موانی لري شوی چې په خوا د امنیتي ننګونو له عمله پر سړکونو ولاړې وي. په پلازمینه کابل او ګڼو نورو خارونو کې هم دا کار شوی چې خلکو یې هرکلی کړی. دا چې په روزګان کې خلک په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ شاروالۍ موټر او کارکونکي دي چې د طالبانو په غوښتنه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانی لري کوي چې د تیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سوي وي او د دغه موانی په ایښودلو سره دوه فرعي سړکونه هم تړل سوي وو. د ورزګان ولایت د ترینکوټ شاروالۍ مسولین وایي هوډ یې کړی دی چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړې وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالۍ مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
موانی چې پرته وي دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کومې موانی پرتې دي دغه موانی موږ اوس لرې کوو. دا موانی د دې لپاره لرې کوو چې یو خو خلکو ته سهولت شي، لارې خلاصې شي، او بل د دې لپاره چې هغه دوکانداران چې دلته دوکانونه لري یا هغه د دوکانونو مالکان چې دلته دوکانونه تخریب دي هغه به پر هغو موږ رغ دادی چې خپل دوکانونه ژر تر ژره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ ښار ښکلا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ارزګان ولایت خلک هم د دغه ډول پرېکړو ارکلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو احسان الله نیکزاده او حکمت الله اشنا ازادي راډیو ته داسې وویل
خوشاله ځکه چې په خوا د هغه کور پر هغه مچکی کې به و نو دی خپل کور ته نه سوک للی خپل کور یې دغسې تور ولاړو یا په کرایه چا ته ورکول هسې نه هغو ځې نیولی نو اوس هغه مچکی لارې سره لاس ولې نو کورونه یې لاس ولې ورسه ما څوک کولی شي هغه کورو ته ورسي ما څوک کولی شي خپل کور څخه مثال د نږدې وویني مثال یې ورته ورسي هلته خپل کور لارې لاس ولې مچکی ټوله سره لاس مخکې دا لارې ټوله بندې وي ډېر خلک سره په مشکل کې وه.
طالبان سمیم همدغه غوښتنه ده او همدغسې نمې د شاروالی د کوم مسلین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي.
له دې ټولو سره سره دغه راز د ورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پاله کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته هوارې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 ابیا 49 9400 ولزره اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو تاسو به خبر یې چې وړم ورځ د سپتمبر په 14 نیټه د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فیض حمید په یو ورځني سفر کابل ته راغلی وو. د ښاغلي حمید دې سفر په افغانستان کې دننه ګڼ غبرګونونه وپارول او ډیرو ویل چې دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان او په ټوله کې د پاکستان استخبارات د طالبانو ملاتړی دی. په پاکستان کې دننه هم سیاسي ګوندونو ورته شک او ګمان ښودلی دی. دا چې په پاکستان کې د دغو ګوندونو عکس العملونه څه دي او دوی کابل ته د ښاغلي حمید سفر په اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ د مشال د همکار د راپورت.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود غبرګون رامنځته شوی نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 14 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالی لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغله. خو د خبریالی لینډسي لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د آی ایس آی د مشر جنرل فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15مه تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته ولې تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي؟ ولې له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي؟ که د پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري؟ د سپتمبر په 15مه د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبین نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حق او بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کیدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشر دوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خود ملت پالا عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیری پوښتنې راپورته کړي دي.
ټوله دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمان د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی. پر بختی دا زمان د وطن دلته سیاسي نمایندگان چې کوم دي نو هغه سلیکټډ دي او
د سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګاونډ کې ده، که هلته د حالات خرابېدلو ولي که پوره مني که څه شی هم وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه داسې هم تلله چې هغه چېرې افغانستان یا د هغو داخلي امور چې دخل اندازي وکړي هغه دې تلله چې کوم سیکورټي سچویشن دي هغه وګوري، خپل چک کړي، څه پوزیشن دی، هغه سره میټینګ وسي وګوري. په کور کې وزیر خارجه خبرې ورسې تللی وي، وزیر خارجه چېرته دی؟ اوس وزیر خارجه کله وایي اوس افغانستان ته لاړو، ترکمنستان ته غریبان ته لاړو، لور یا ته لاړو.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو له مخه په تیرو څو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د یو شمیر سیمه ییزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړي. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه وو چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونا معاملو کې د مداخلت ګرځې دي. نو زما اندازه دا ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دوام چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کمزانو په هغې کې نوره اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ هم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغې نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
نیمه له جنګ زره چې دا اسمه بدلېږي
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لدې سره ورور ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو، خو اوس په کابل کې 12:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل نه اورو.
طالبان وایي چې نن سهار وختي د دې ډلې وسلوال په مرکز بازار کې د پنشیر د والی دفتر ته ننوتل او په دې توګه پر دې ولایت د طالبانو بشپړه ولکه ټینګه شوه. د مقاومت د جبهې سرچینو دا ادارت کړې ده او وایي چې د دوی وسلول له هم مقاومت کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو نوی حکومت به ډیر ژر اعلان شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یوه درې ورځني سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه له مسؤولو چارواکو او ادارو سره خبرې وکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونو بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون یک شنبه په یوه خبري غونډه کې وکړې.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې وخت جګړې
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. کابل ته تا د طالبانو دراتګ درې اونۍ پوره شوې، خو لا هم د واک تشه محسوسه ده. طالبان یوازې همدا خبره کوي چې د حکومت د جوړېدو بحثونه پای ته رسیدلي او ژر به یې اعلان شي، خو پر دې اعلان دا د څو ورځې تیریږي، خو لا هم د حکومت تشه نه ده ډکه شوې. طالبانو د پنچیر په نیولو سره ادعا وکړه چې جګړه په بشپړه توګه پای ته ورسېده. پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو چارې ولې پرله پسې ځنډېږي؟ آیا د پنچیر په نیولو رښتیا هم جګړه پای ته رسېږي؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانه مو دې بحث ته رابلل دي، د سیاسي چارو کتونکي داود مایار او د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي ودیر صافی. تخنیکی همکار مو میرحمت صفای دی. راتوای چې خاغلی مایار سټډیو ته وصل دی. مایار صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي بحث بل دی پهل کو چې تاسو څه ګورئ دغه د حکومت د جوړېدو چاره ولې زندیدلې دي؟ درې مو اونۍ وشو چې طالبان پر کابل واکمن شوي، خو لا هم حکومت نه دی رامنځته شوی او د واک او قدرت خلا همداسې په خپل ځای پاتې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، قدرمن ملمته او ریدون که تا تخنیک هم کاران تا طولتا ندین سفنه که شک نشده ای چه چکل پی نظام که تغییرات رازی یا خلا رازی نو ده خلا باعث دی که گی چه ده اجتماع یا ده نظام مختلف عباد طویل مدت شکل متظرر کی ده قدی منا چکل ده یوه ورس خلا رازی ده برت من پی ورس که نشو ده کولای یعنی ده یوه ورس ده پر میاش چه پکار دی چه من برت ده وزیب نرمال خلا تراش تما دا کېدل چې په اوله اونۍ کې په دوه درې ورځو کې د نظام اعلان شي او دې باندې باید عجله شي. خو یو سلسله چالشونه یا موانع د مخ کې کېدای شي چې موږ هغه فردي ډول کېدای شي یاد کړو او هغه چې کوم اصلي عوامل دي چې هغه کوم دي هغه منبع ته وزیدي. خو موږ د تحلیل په شکل ویلی شي چې ټولنه عمده در مانی چه ده نظام ده اعلان ده زن باعث ولا اگر چو مشخص مسائل که دیشی یو خود اگر ده خارجی نیرو حضورو چه کچه ده نیرو پا افغانستان که پاتی وی اپا ده پشتون که ده نظام اعلان شوای وی دلتا ده حاکمیت ده سوال آن درات بود در شکل نیو چه گویا ده نظام ده دوی ده شکل آن ده اعلان شو نو دا یو منطق لري چې تر څو چې هغوی ته یو د شم تاریخ پورې هغه کومه ورځ چې مشخصه کړی د هغې نه مخکې ووتل نو دا یو منطقي سیاسي هغه لري دلیل چې کیدای شي هغې ته یعنې دغه کوم مشکلات چې ایجاد شول یعنې دې ارزش لري د هغې په بدل کې. یو بله مسله چې تفسیر هم پکېږي او د خلکو په ذهنونو کې د سیاسیونو په خصوص دا مسله مطرح کېږي د کوم تقسیم د قدرت د طالبانو منځ کې چې ده چه خوشبختانه د طالبان سیستم دسته چې د دوی د اختلافات شته فزیکی شکل نه نیسی دوی یو اور په خپل منځ کې لري د مسائل په خپل منځ کې حل کوي. حال دا چې په تیر نظام کې چې کله یو عامر د وزیر یا والی هم تبدیل کړو د مسله به خشونت او هغه نظامی دفاعي سیستم تلاره خود دوی د مسله عملا محسوس نه ده. خو کېدای شي د مثلا د یو عامل د ځان دوی یو بل موضوع چې لږین څه وخت لري چې دا مسلې مختلف
بله 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 ما یار سبم دی لپاره دغه موضوع اونیز بحث تر اوسه چې هر اړخیز بحث پیو کوم مهرباني وکي او مهرباني استاد صفات
ګورم بل عامل د احزاب او د سمتونو یا د اقوام او د تقسیم مسله ده یعنی دوی د سهم مسله ده چې د خپل یعنی ډیر وخت ضرورت لري چې د یو سیستم جوړ شي چې دوی د هم شمول اصطلاح کاری د دې لپاره شر نظام منظم مختلف شي دوام عمومي د دې لپاره یعنی مختلف در اقشار جامعه چې دی د سهم نظر کې نیول کیږي نو دې باندې مشورې ته ضرورت ده دې باندې تفسیر ته ضرورت ده مختلف مسائل مطرح
کیږي. مثلا همدی بحث کې یو بحث دا راپورته کیږي چې وای خپل طالبان هم سره څو ډلې دي او ترمنځ اختلافات دي چې څوک مشرتابه تراولي څوک په دویمه درجه کې وي څوک په دریمه درجه کې اما دا تر اوسه تایید شوی نه دي. تاسو چې حالت یې دغه وضعیت لنګدي ګوري دا بحثونه څومره محسوس دي؟
په دوه مورد کې ما دې مسلې ته دې درنی یا داخلي تقسیمات ته اشاره وکړه چې په دې کې شک نشي چې دوی شل کاله مبارزه وکړه. د طالبانو د اوزیت مسله یو مذهبي جریان دی په دې کې د امتیازات یا کله چې مثلا دوی بریا مومي د تقسیمات د دوی د مبارزه دوری ورکول کېږي دوی د قرباني دوری ورکول کېږي او په زمن کې تقوا او فهم د مسایل معیار دی. نو ما ویل چې یو عامل د زند د دوی درونی د کوم مسایل چې دي چې د باندې محسوس کیږي نه مثبت پوینټ کې منده ده چې په فزیکی شکل نه نیسي. مثلا طالبان مېز کې د قدرت په تقسیم کې خو تضاد یا اختلاف د نظر یو طبیعي امر ده. خو خوشبختی د دوی پدې کې ده چې د طالبان په سیستم کې فزیکی برخورد د قدرت په مسله کې تر اوسه محسوس شوی نه ده. حال دا چې په نورو حکومتونو کې یعنی په ډېره دي پوزیشنو کې دا موقفونه وو چې ډېر خشونت طرف ته بلاړه یعنی دا یو عامل د دې مسلې کې دی چې خو ځکه کومې دې مسلې نه اوس دا مرحله تیر شوې ده. دوی دغه کوم لیست او توافق چې په خپل منځ کې دا تیار شوې ده صرف د اعلان مسلې پاتې ده چې ځکه د څو نور عوامل هم تشریح کمه بیا کې دی چې د مسلې د اوخت وارش.
بله
د احزاب او د سم مسله د خپل یو هغه ده یو وختګیر مسله ده. دې باندې باید دوی ډیر بحث وکړي چې آیا موږ احزاب ته سهم ورکړو د احزاب ته مثلا کوم افراد ته یا هغه افراد چې مخکې تکرار شوي دي نو دا خو یو بل چالش ده. رهبری ته سهم ورکړو که دوی احزاب یا دوی که نور چې دغه پوه یو مناسب خلک دي دې ته سهم ورکړو چې دی باندې مغه ده. خو دا یو موضوع دلته تقریبا ثابت ده چې د هغه قسم اضافه سهم به خپل تحریک وي او بیر څه به نور په مختلف ډول په اقشار باندې تقسیم وي
او په اقشار کې معیار سیب او بخې اقشار کې دغه پخوانی چیرې چې دی تقریبا ډیر په حکومت کې پاتو خلک یو څه ترې ناراضه دي، خصوصا خپل پلویان. مثلا که حزبونو ته وکتل شي، اکثره پلویان د احزابو له مشرانو نه شکایت کوي، وایي په تیرو دولسیزو کې دوی چې په مهمو څوکیو وو فقط ځان ته پاملرنه کوله، خپل کورنۍ ته نور ولس ترې پاتې وو. فکر کوي چې بیا دا مغو څیرو راوستل ضرور دي او کنه دغه احزاب نوي څیرې نوي کدرونه هم لري؟
زه فکر کوم چې طالبان هم دې نقطې ته بلوي شوي دي او دا تصمیم هم نهایي شوی ده چې کله د نظام اعلان چې تاسو به وګورئ چې د کوم افراد چې د خپل ملت او د خپل د قام د ادرس نه د اس د ادرس نه دوی امتیازات خپل ځان ته خصي دي، خپل زامنو ته خصي. زه داسې رهبری به تاسو پیژنو چې دای به رهبری سیستم په امتیازات کې به د زامن به هم ډیپلوماتانو د دې حلقې نه به اضافه دوی اخوانه تلل. زه په دې مده باندې متيقن یم چې دا کسان به رهبری ته ناراضي کچیر احزاب ته سهم ورکول کیږي، د سم په داسې شکل ورکول کیږي چې په دې کې به نوې چیرې داسې چیرې چې وګوري، یعنی یو منفي د خیانت بیکګراوند ونه لري. دوه بل نقطه چې دلته هم تر اوسه پورې واضح نه ده او دا مسله ډېره مهمه ده، اقوامو ته د سهم مسله. آیا دغه سهم اقوامو ته د تحریک نه د باندې خلکو ته ورکول کیږي؟ ځکه په تحریک اسلامي کې د ازبکانه قوي علما شته دي، حتی په اجرایه او په شورا او د په شورا کې هلته تصمیم گیری کړي، د تاجک نه دي، حتی د هزاره و نه دي. چې کله دوی مثلا د اقوام او د سهم ورکول او بحث مطرح کوي، آیا بعد د تحریک مختلف اقوام تصور کوي که تحریک د باندې؟ یعنی کشیر دا مسئله تحریک دی باید مطرح کیگی، یعنی دا موضوع نورم همشه.
یعنی مایار صاحب تاسو نظر داده چی همداغ بحثون دوم را پراخته چی را طول اول ورازی نیسی او ممکن همداغ ستر لامل وی چی تروس حکمت نده یلان چوی کور موادان مننه تاسو تبیر تر اگرزو مایار صاحب زموږ د خبرونه بل میلمه چې استاد ودیر صفای وو ټلیفون کار نه کوي، خو خغلی عبدالستار سعادت د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو استډیو ته وصل دی. سعادت صاحب ستړي مشي، تاسو د هم غرمه په خیر وي. اوس چې طالبان وایي پنشیر هم ونیو او جګړه پای ته ورسوله په افغانستان کې، په رسمي ډول فکر کوي چې همدا به د جګړې د تغیر ټولېدو په معنا وي او کنه لا به هم ځینې ستونزې پاتې وي؟
سلام الله دین صاحب تاسو او محترم اوریدونکو ته. اصلا د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وټړل شو، هغه چپټر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیو او دا چې پراتونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږېږي چې دا آیا نور لانجه هم راتون کې جوړېدای شي یا نشي جوړېدای، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې و
او سعادت صاحب دغه د پنشیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا د ایران د بهرنی چارو وزیر ویلي چې دلته د گاونډي هیواد ښکاره مداخله و، دا خبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنچیر حمله تر همدې بریده و چې د گاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی وو؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی سي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
زه فکر کوم هلته ما د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وایان هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه، دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنې دا نه ده تایید کړې. داسې وویل چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پس شو د ایسای د رئیس راتګ، هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی، هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیج ننګول چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبانو سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل ډېر فکر کول درک کې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغسې مجلس دوی باید اجازه ورنه کړي او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت، یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي. او نو دا طالبانو سره دوستی نه و، دا یو ډول دښمنی و او د دوه مخه باید ونیول شي. طالبان تحریک باید دقه کړي.
بله او سعادت سیبل بهزاده چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه، نن سهار بلاخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستی خند لري شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یو یې پنجشیر وه چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي. څلور یو دا چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو. امریکان لاړل، ټول فوجیان ووتل. بله پنجشیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بله موضوع ورته دنیا هم ده چې دوی باید داسې یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې ځینې ګرانټیانې ځینې مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي، د دوی دولت په رسمیت پیژندل کېږي. او تر ټولو مهمه یوه فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیوه، حکومت یې ونیوه، اوس باید خپلو منځونو کې هم داسې حکومت باندې سلا شي سره. او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی، ټول حکومت خالي دی. حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي. نو همدغه حکومت جوړول، د واک تقسیمول، هغه خلک چې باید راشي د یو بوري مرحلې لپاره مسؤلیتونه واخلي، د هغوی مشخصول داسې اسانه کار نه دی. نو د دغه څلور موردو چې دوه حل شوي دي، دا دوه نورې خامخا وخت نیسي. اما فکر کوم اوس بلند ورځو کې د حکومت تغش اعلان چې جوړ بشي.
بله مننه سعادت صاحب، کور مودن را سره پات شي. مایار صاحب، یو بل بحث دلته ډیری افغانان چې په کور دننه دی او حتی په کور بهر دی مطرح کوي، هغه دا دی چې د طالبانو مشر سره لدی چې طالبانو ویل چې راغلی کندهار ته درې ورځې لوی غونډه هم تر سره کړه، هم هیڅ یو انزور تازه راوونه وته. یو انزور چې رسنوي ته راووت هغه هم د دو کالونو مخکې و چې د کندهار په یو کتابتون کې اخیستی وو. آیا ولس دا حق نه لري چې خپل مشر یا امیر وګوري په سترګو؟
د دین څخه په دې کې شک نشته دی. تاسو د خبرو په صحیح چې دا د ولادت حق ده، خو څه ورته په دې کې هر جریان ځانته یو استراتیجي لري، برنامه لري، امنیتي مشکلات به یې دغه شرایط مطابق به مختلف. یعنی دوی په دې کې عامه افکار چې دي دغه نه دوی ته د خپل امنیت او د حالات مهم دي. دوی سیوه نقطه ته په دې مورد کې اشاره وکم چې اسلامي تحریک او د نور احزاب چې دي دلته یو تفاوت ده. د مثال په ډول که په نور احزاب کې کله رهبری ته صدمه ورسي یا د منځه لاړ شي، د دوی د ټول جریان ورسره تقریبا د منځه ځي. خو په امارت اسلامي کې دا موضوع ډېره د اشخاصو یا د افرادو موضوع ډېره مطرح نه ده. یعنی په دوی کې که چېرې کوم تغییرات یا ضایه په رهبری کې هم راځي، د دوی جریان د بعد شلو کالو کې مونږ ولیدل چې دوی څو ځلې رهبری چینج شول، تغییرات کراغلل، خو د دوی د جریان نور باندې پیاوړی وو. نو یعنی د دوی د رهبری په شتون کې زه ډېر شک نه وینم. زه دې باندې باور لرم چې انشاءالله په دې څو ورځو کې به دوی په خپل شکل د دوی دغه رهبری چې ده به حضور پیدا کړي او ملت پرې مطمئن شي.
بله او مایار صاحب، د دولت پیاوړتیا ته، د حکومت پیاوړتیا ته هیله مندي څومره ده؟ اوس طالبان راغلل، افغانستان یې ونیو او د حکومت په جوړېدو باندې لګیا دي. سره له دې چې سعادت صاحب ویل چې د پاکستان د استخباراتو د مشر راتګ کابل ته یو ډول خصمانه چلند وو، په همدغه حالت کې خلکو هم نیوکې کړي پر طالبانو باندې، حتی په پاکستان کې دننه حزبونو نیوکې کړي دي چې باید داسې حالاتو کې ښاغلی فایز حمید نه وای تللی کابل ته. اوس امیدواری څومره ده؟ دلته څه ویل کیږي چې څه ډول حکومت به رامنځته کیږي او د حکومت که رامنځته کیږي څومره به وکولی سي د ولس زړه ترلاسه کړي او دغه د ولس په شل کلنو یا حتی څلوېښت کلنو ټپونو باندې پټۍ کیږدي؟
خوشبختانه افغانستان پنځه کلو لسیزو کې داسې یو فضا چې عمومي سرتاسري حاکمیت په دې کې حاکم وای چې دا یو ضرورت ده. د یو هېواد د یو دولت قوي عنصر د قدرت یا د هېواد دغه حاکمیت آپشن چې که چېرې دا نه وي، خپله دولت د سوال لاندې راځي. اوز اسی سرتاسری فضا برابر شوی او د افغانان دپاره هغه کسان چې دغه د سیاست په دغه الفبا باندې پیږي په دې باندې د فرصت د ارزښت متوجه دي چې سرتاسری مثلا دلته یو فضا جوړ شوی ده او دغه حالات کچېره 15 کال هم دسه انکشاف وکړي نو موږ په مختلف عواده کې ډېر مثبت تغییرات وګورو. لدی سه پس دو نخیط متوجه اوسه چه یوا ورز جنگ چه ده از مثلا پنشیر بانده ده دو دره ورز جنگ و پده مصارف مونگ کابل شوی یعنی که چه ده موضوع نوی ده کابل او ده کندار سرک پده پخص کندار شکل جور کن یعنی که چه مونگ یعنی ده مونگ ده مصارف تا جنگی شکل لار نشید که جنگی فضا ده دومره مصارف لری چه اغا داخلی امکانات بانده حتی ممکن نده ده باید دیر بخش ما همه به طرف متوجه شید. خود پاکستان در استخبارات در رهبری راتک در مورد که سادات سر مخالف موافق کمه واقعا چه ده یو خصمانه عمل دیگه و حتی دست تحلیل هم که دیشی چه دوی راقلی و چه دوی بنده فشار واچوی چه کم رهبران در افغانستان از دوی سر اوستون داری دیگه موقف راتلین که حکومت که باید سنگوی یعنی دوی در نمایندگی مسئله ملتا گوی مطرح شدیدی او حال دا چې د مجاهد صاحب خبرو مطابق دوی دغه کوم تشویشونه په امنیتي بخش کې چې د افغانستان طرف او ګاونډیان به خصوص پاکستان ته مشکل جوړ نشي دې مسایل تطفیر شوي خو اصلي مسایل چې دي هغه تر اوسه پورې ډېر هغه شوي نه دي ډېر واضح نه دي. لیدین صاحب یو موضوع دا دلته ډېر مهمه ده د پنجشیر د جنجال فکر چې خوشبختانه را مسله حل شوه که چیرې د پنجشیر مسله حل شوی نه وای او عاجل حل شوی نه وای دا مسله انکشاف کوه افغانستان په لسګونه نور کلونه بحران طرف ته سلخانه جنگی طرف ته تلل خوشبختانه چې دا مسله حل شوله اوس بله اوس فضا دې ته برابر شوی ده که چې کچیرې موږ د فرصت نه استفاده وکړو یعنی اوس ظاهرا د کوم جدي چالش لیدل کیږي نه صرف یو تشویش دلته نه لودي صاحب چې د پاکستان خارجی سیاست افغانستان مقابل که متضاد دهید به نظام پذب دهیمیش یه دکتر نجیب ده وقت نچه کم نظامون افغانستان که جور شوی سالبان و پشتبون پا نظام که پاکستان و سر مخالفت کلی او ده غید خراب اول و کوشش کلی ده غید تداوم مانه گرده دلوی
نو خپل طالبانو کې څومره ورتیا موجوده ده چې دوی ویلي تازه چې دوی کله د امریکا تر یو غلاندې را نغلل د امریکا تر چتر لاندې را نغلل هغوی سره جوړ نسول چې د نړۍ ابر قدرت دی پاکستان سره هم نه جوړیږي فکر کوي د طالبانو په لیکو کې به داسې ورتیاوې پیدا شي چې بیا پاکستان سره هم ډغرې ووهي اوس خو ممکن مجبوریت و په تیرو شلو کلونو کې چې دوی ځای نه درلوده د اوسېدو ممکن هر ګاونډي هیواد کور سره مرسته کړې وای پاکستان او طالبان او طالبای کوي لوي اما اوس چې دوی په افغانستان کې یو پیاوړی مرکزی حکومت جوړ کړي فکر کوي ورتیا به ولري چې پاکستان سره هم ډغري وي او خپل حقونه ترې واخلي.
زه په دې باور یم چې افغانستان د خارجي سیاست حملي شکل نه لري اکثر دفاعي شکل درلودو د پاکستان سیاست دسته چې افغانستان د نظام لپاره باید یو چالش جوړ کړي نجیب مقابل که مجاهدین به مجاهدین مقابل که طالبان به طالبان مقابل که امریکایی سیستم می سپورت کن دوباره مثلا دی غنی و دی کرزی حکومت که طالبان سپورت کن دایش ور سپورت کن اوز شد یعنی دی دوی هدف دانه ده چه سیستم قدرت ده ورسهی ده دغیر حمایت رو کی دی دوی هدف داده چه ده که کم تداوم ده نظام شده چه ده رفا بایسکی به افغانستان که به مملکت که رفا بایسکی دوی دې دغه تداوم مخاونیسی دغه نظام 15 کال یا 10 کال د دوام ونه کی اوس که چیرې طالبان سیستم ترازی کنه د پاکستان هغه خصمانه سیاست به طالبان مقابل کې دی چې دوی مقابل کې حتی ما تشویش درلودو چې د پنشیر جبهه سپورت کې کېدای شي کړی وي او یا مثلا د دې مقابل کې دایش سپورت کې یا یو بدیل پیدا کړي
کور مودان
چې دوی به دا تلاش کړي.
ډیره مننه ما یاسب سلامت سه سعادت صاحب د ټول شموله حکومت بحث مطرح کیږي کله چې په افغانستان کې د احزاب او د قدرت بحثونه کیږي یو حزب هم داسې ممکن دا ورتیاوی ونه لري چې په شلو ولایتونو کې د لکه څنګه چې په قوانینو کې ورته راغلي دوی مرکزونه ولري پراخ او هم شموله یا ټول شموله حضور دی ولري په ټول افغانستان کې طالبانو باندې یو باور دادی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي حتی په پنچیر کې دننه هم چې مخالفت سره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیاتونه وشول. څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس به ځان د حکومت په آینه کې ګوري؟
نه، ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه تاسو چې وایي. دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو، ټول قومونه موږ سره دي. دا د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شوه چې مشتی فصیح الدین کوله، بدخشان خلکو، یو څه د فاریاب نه راغلي وو. نو د دوی خبره هم داره چې کله د افغانستان د بیلابیلو قومونو رنګ پکې وي، د مذاهبو وي، نو همدا ټول شموله دی. اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري. هغوی وایي چې نه، د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي. مثلا د طالبان نه بهر نور کوم سیاسي جریان نه دي، دوی ته باید ځای ورکړل شي. زه فکر کوم دا د غربیانو دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي. بلې، او د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمندو خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي، مګر حتمی نه ده چې منګه دغه ائتلافي جوړښتونو ته لاړلو چې هغه غیر له دې چې ضعف رامنځته کوي، کمزوري رامنځته کوي. افغانستان اوس یو ناروغ دی چې یو قوي مرکزي حکومت ته ضرورت لري او همدغه درمل باید ورکړ شي. نو زه فکر کوم چې بلې، او طالبان به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. مخکې ما وویل دغه دلیل دی چې دوی ډېر زیات فکر پکې کوي، رایه پې اخلي، د خپل منځي هغه همدا شی دی چې دوی غواړي همغه د خپل د تعریف سره سم ټول شموله حکومت رامنځته.
بلې، او دا به فکر کوي چې له نړۍ سره یو ټکر رامنځته کیږي، ځکه نړیوال فکر کوم غواړي چې دغه څیرې چې په تیرو دوو لسیزو کې مطرح وي، د حزبونو مشران، سیاسون، نړۍ له طالبانو غواړي چې دوی ته برخه ورکړي. مثلا دغه کسان چې کابل کې پاتې دي لکه پخوانی ولسمشر دغه راز عبدالله عبدالله، د جمعیت د ګوند مشران، د وحدت د ګوند مشران او د اسلامي ګوند مشر، نړۍ به فکر کوم غواړي چې هم دوی ته طالبان هم ونډه ورکړي او دوی هم راولي بیا سیاست ته.
داسې و که چېرته یو نیم کال مخکې یا دو کال مخکې د سولې پروسه کامیابه شوی وای او پخوانی نظام حفظ وای د ځینو تعدیلاتو سره، بیا بلې و دغه ملاحظات پکې په نظر کې نیول کېدل. اما هلته جنګ وسو او همدې خلکو په یو ډول باندې د غني په څنګ کې ودرېدل او یا یې په فکري ملاتړ چې کړی دی. غربیانو هم د هغو نه ننګه وکړه، تر اخرو شیبو پورې د طالبانو لیکې بمبارد کړې. نو دوی اوس په زور حکومت نیولی او د غرب هر اجنډا ته دوی شک په سترګو ګوري چې بیرته طالبان د تضعیف لپاره کار کوي. نو اوس که طالبان ته دوه انتخابه مخکې کېښودل شي، په نهایت کې چې یا د غرب په رسمیت پیژندل او یا دغسې یو ائتلافي جوړښت ته غاړه کېښودل، زه فکر کوم طالبان به ډېر اسانه د غرب د رسمي شناخت نه تیر شي، د نړیوال شناخت نه د هغوی له زاویې نه. دوی به په همدې منطقې په همدې سیمه اتکا وکړي او د طالبانو برداشت او تحلیل داره چې دا ځل غرب نشي کولای طالبان پریږدي، او زمونږ برداشت هم داره چې په نهایت کې همدا متحده ایالات، همدا اروپایي ټولنه، دوی به د طالبان نظام په رسمیت پیژني، چاره نه لري. خو طالبان ځینې شیان ته ضرورت لري، یعنی سینه باید لږ در پراخه کړي، مختلف خلکو ته ځای ورکړي، ځینې آزادیانې چې هغه د شریعت او عرف سره مست دوی وایي پخلا دي، هغه باید ومني. او دوی دغسې یو ټولنې بنسټ کېږدي، داسې یو نظام بنیاد کېږدي چې په هغه کې ولس او د هغه رایه مطلق منتفي نه وي، داسې یو شکل باندې چې هر څه پکې حفظ شي، دوی هم پکې اختیار ولري، نظام هم داسې بنسټونه ولري چې هغه د مداخله او د تخریب وړ نه وي. که چېرته دغسې یو جوړښت باندې صلاح شول، زه فکر کوم دا دوی لپاره لومړیتوب دی. نو غربي نړۍ یا دنیا که هر څومره فشار راوړي، زه فکر نه کوم چې طالبان په دې کې انعطاف ښکاره کړي.
بله، او استاد صاحب، د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر او دغه راز امریکا یو لړ شرایط وړاندې کړي طالبانو ته د رسمیت پیژندلو په مقابل کې، چې همدا بحث چې تاسو مطرح که همدا هم پکې راځي، یا یو شرط دی طالبانو ته چې که چیرته غواړي لویدیزم په رسمیت وپیژني نو دغه دغه کارونه باید وکړي، نسخه ورکوي، هغوی ته شرایط ورته وړاندې کوي. که طالبان دا نه مني او لویدیځ په رسمیت نه پیژني، آیا بدیل هیوادونه د سیمې هیوادونه کولی شي د لویدیځو هیوادونه د ملاتړ ته شډکه کړي؟
مخکې معیار صاحب یو څه شته اشاره درلودله د جنګ مصرف باندې وغږېده. فکر کوم چې دلته غربیانو ډېر زیات یو خاص سیستم رامنځته نه کړ، یو موډل یې دلته معرفي کړی نه دی په داسې مغلاقیت باندې یا په دومره لګښتونو باندې چې هغه د طالبانو ملا ماته کړي. دوی چې په خپلو ګمرکاتو کې اصلاحات راوړي، لږ تر لږه $1 میلیارد په افغانستان کې تنا د ګمرکات عواید دي. که چیرته امنیت وي، معدنو برخو کې سیمه سرمایه گذاري وکړي، هېڅ د غرب مرسته ضرورت نشته، ځکه افغانستان چې همدغه تیر حکومت و چلېده $6 میلیارد باندې چلېده، هغه هم چې جنګ و او د جنګ مصرف زخ ډېر دی. زه فکر نه کوم چې اوس که طالبان $6 میلیارد په کال کې ولري، هغوی د ملک تر پخوا ډېر زیات ښه چلولی شي، او دا $6 میلیارد دوی اسانه پیدا کوی شي. بله خبره دا ده، زه فکر نه کوم چې غربي نړۍ دې دا ریسک واخلي چې روسان دې طالبان په رسمیت وپېژني، چین دې وپېژني، ایران دې وپېژني، مرکزي آسیا دې وپېژني، قطر دې وپېژني.
دا چې بس چې بې پای ته ورسېدلې، ډېره ډېره مننه ښاغلی سعادت له تاسو نه، له بل میلمه ښاغلی داود مایار نه. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته ورسېده. په راتلونکي خپرونه کې هم همدا بحث دی په دریجه به درته وړاندې کېږي. همکار مې په راتلونکي خپرونه کې سلطان محمد سرور دی، هیله ده چې تر پای ورسره پاتې شئ.